سلامونه او خیچاری ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وای په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستيال وزیر جان بس روانونه قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبري کوي. د وزارت په خبر باندې کلی کلی خغله بس په اپریل 28 تر 30 مې د قطر او پاکستان په سفر وی خبر پانه کې زیاته شوې مرستيال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او پسې مکی د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبري وکړي. خبر پانه کې درغلي او معلومات پر بنسټ جان بس به اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو پاکستان په یو لوړ سیمه ییز او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اروپایي ټولنې له دوه چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. خغلی کرزی په خپل اکسپانډ لیکلي د اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټریس اوستوبس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شاه ظافر رافیلا یودی چې سره پرونی کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. د نجونو پر تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونه هغه لویه ستونزه ده چې افغانستان د 2020 کال اګست کې د دې ډلې له واکمنۍ وروسته ورسره مخامخ دی. یو افغان ډاکټر بسم الله شیو عمل ته د جرمني یو لسترو جایزو چې لیوناردو شوبرر نومیږي ورکړل شوې ده. خغلی شیو عمل چې جراح دی په خپل فیسبوک پاڼه د دې جایزې د اخیستو خبره کړې او هغه د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. په ورته وخت کې د جرمني یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیو عمل ته دا ډالۍ د هغه د علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د دې رسنیو په راپورونو کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ دا جایزه په جرمني کې یو له معتبرو ویاړونو شمېرل کېږي چې ډاکټر بسم الله شیو عمل ته د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه هوایي تیر شپه په کابل کې د طالبانو په یوې پوستي عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د جبهې تیر شپه یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیات د کابل د 12 ناحیې اړوند خیرخانې قلعې نجرحه سیمه کې کړي. د جبهې په دې عملیاتو کې د طالبانو حکومت د دوو نظامي موټرو د ویجاړې ادعا هم کړې. لا تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د 6 میلیارد ډالرو په لګښت د هوایی مدافع پاتریوت دوله توغندي ورکوي. لوید اسټرین دا څرګندونې پرون د اوکراین د دفاع د تماس ډلې سره کتنه کې کړي. خغلی اسټرین زیاته کړه دا توغندي به د هوایی مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوې دي. اسټرین دا اعلان وروسته له هغه وکړه چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین د دفاع د تماس ډلې له غړو هیوادونو وغوښتل چې د روسیې د نورو توغندوي بریدونو د مخنیوي لپاره ورته د هوایی مدافع اړوند سیستمونه ورکړي. ډالر په ارزښت د امریکا په دې اضافي مرسته کې لزمه کې څخه هوا ته د پرمختللي توغندي سیستم مهمات او تجهیزات هم شامل دي. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمین مسکو ته نږدې د تیرې مارچ میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولی دی. آر بی کی خبري اژانس پرون د قانون د تنفیذ کوونکو ځواکونو له قبله خبر ورکړ چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدلی دی. روسي چارواکو د مسکو د خونړۍ حملې په تړاو چې یو څلوېښت کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول، تر دې دمه یولس تنه تاجکان او یو روسي وګړی چې په قرغزستان کې زیږیدلی دی نیولی دي. مسکو ته نږدې د کنسرټونو په یو تالار کې د مارچ 28 د برید پړه داشتلی منلیوا او خبرونه.
اساسي او بشري حقوق قدرمنه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغو حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راجع کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست وایو ستنی مشي بخیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوو ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کړي او یوازې هغه چې انسان ورور اغن جغوري فكري مشكلات او روحي مشكلات نه د تفریح د تفرینو د یعنی سیاحت هم وی دیسو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو د تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره، دغه موضوع تاسو څه رقم وینئ په افغانستان کې؟ آیا ورته مهمه ښکاري؟
هی سلتیا چې دی یا بدني سلتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي سوچ په دې وکړي چې لکه طبیعت جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټولو ته ضرورت دی. په دې کې سسنا نشته، هماغه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري، نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغسې ستړی کېږي، ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري، کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وشي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي، په دې هکله راته وغږېږئ.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته غړو ته یعنې ماشومانو ته نورو ته ټولو ته، داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نوه د چا خبره ده بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دي، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی، نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغسې اجراءات په خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بېچارهګه سې کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې لک مصروفیت لري، خو دوه درې ساعت یا اوره دي او تفریح مویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي، اړین دی، یو انسان دې ته ضرورت لري، دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي، دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسالې ته، د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي؟
د سې داس موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که ټولنې کې اوسېږو که ښار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول سته په دې کې، که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي، دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پر توصی باندې.
تاسو په نظر څه ډول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو؟
په خارو کې په لو یو خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو په پارکینګ لا سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي، په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه هم دغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو، یا هم دغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت پکې خېتیر سي او ښه هوا ولري، د نظافت ډیر مهم دی، بخي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډیري ګاربېج ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی، دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړئ چې تفریح تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمېرلی سو؟
بل یقینا شمیر لسو پدیس انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې آزادی لپاره حق لري چې دا غاسه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د اناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال هم دغه تفریح دی، آزادی لرو، آزادی په دې معنی چې چیرته تلی سو، چیرته کې راستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دال دلار ته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. که محدودیت وضع سي، یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقو نه یو حق ضایع سو، متاسفانه دا تفریح دی، او تفریح آزادی سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادی ته آزادی باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري، نو ډېر واړه جز ورته ویل سو د آزادی تفریح ده. او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځلس وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویلي په تفریح ده. او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي. د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې دلته څه کوي او څه کار ته نه کوي.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغه چې میله ځای و هلته یې تګ ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د هغه هم په اسلامي جاب کې وي را منع کول، دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هېڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه کدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تېر کړي. ته چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف او د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی. هماغسې ښځینه حق هم لري، هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تېر کړي او بېرته د کورو ته لاړ شي. خپله پوهېږي چې په افغانستان کې څه کله ښځو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور ورسره، یا پلار یا میړه یا زوی ورسره، یا بل څه. هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جینۍ مثلا په یو پارک یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نه شي کېدای په افغانستان کې په اوس مهال کې امکان نه لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نه شي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره، راځئ خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا زه فکر کوم چا سره یا مور، زه فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي، او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي.
تاسو من له هیواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی، هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی ساینو په سیزګزو. دوی د هفته په ټوله هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزه لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای شي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که را وګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دیت ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږه سي هوا خلې او هلته آب هوا او د هغه ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت لري او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو همدغه سي سالنګو خواته مخ په پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند شو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بند سوي دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو که هغه یې زمی سي زمی کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې ده ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلي چې هغه بند دي د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به راپیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللی حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولرو ژوند ولرو وسایل ولرو دوی مکلفیت پدې لري چې خپل ملت زړه وساتي که هغه ښځه ده که هغه نر ده که هغه نو هر قوم دی قبیله ده هر سمت او د هر خاچی دوی مکلفیت پدې لري چې خلق حساسي او قونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړای کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید ترینی دی پدې چې دا موږ اسلامي هیواد دی د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی پدې کې خپل خلک بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی سره رقم دراشي او دوی دا ډیر وړه وړه خبرو پسې خلک نه پریږدي ستفریز اې دغه مخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک پدې تشويش کې دی چې موږ ولې دا ډیر وړه وړه حقونه متنور کول کیږي او ډیر نو حق دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیګ سوش په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسي تلای یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولای امسی لکه تاسو ته یاد کړي خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دیني بهرو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو دغه سي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونه لري کوي که څوک باسواد دي که بې سواد دي په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو او کار دغه فائده دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی یې حل کړي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي سره د خلک خپل غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي البته خدمت هدف دي زینی زین او تاسو تفریزای سه او ماشومان نارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بد ویلو به ساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې که تفریحي محیط وي که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په زمون کې دا حق نه لري چې ضرر ورسوي. همدغه څه موږ غواړو اساسي او حقونه موږ ورکړل شي همدغه څه ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي او دا حق موږ نه لرو. کله لاس مو خپل حق وړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام وکړو، احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري. راته ویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د زما حق دی او د بل حق دی باید پامال نسی.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حوالات کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته راندي دي. د لپاره څنګه یو مړ دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي تلپیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني څونه مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کار میاد ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د هغه عمره خلک چې وزداري نوي سلنه پورته هغه عمره دوی بشرګان د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا د دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د صدا دوی د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حقونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډېر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوي چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې په کوم د مون قدرې مرحله کې کوي څنګه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه به تو لرو د خلکو ته. دا څنګه کېږي؟ باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوسو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ ته نو په دې معنا چې حق بوته ګڼل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیز او جالب تحولاتو ته ځانګړې شننې ومه ورستمو. هر کله کوم داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو، ټانکونو، موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلې. فرانسه کې بیا په یوه یورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وایي. یو داعش تولیدی بلې تمویلی او بلې هدف ته رسی. خلکو پوښتلی چې نوم یې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
شوف بس هو ده سنجوب بتاع الموضوع اللي بيحصل. طيب يا جماعه هذا لازم نسوي له د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی غوښتل چې طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې نیوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمونکي وایي د افغانانو لایونونه له سولیز پلوه فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای ودا سی سوا بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضې کړی ولې چې دوی لوی لاس غوښتل چې دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو په ډېر ښه ژوند تېر کړی، افغانانو په ډېر نیک نوم ساتلی دا په دې کلونو نه را په دې خوا تر دا اوس مهال پورې.
دوی ذهن نه لري، د زیاتې ستونزې سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه موږ څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی، یو داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوونکي تورونه وایي افغانستان کې پر بندي میرمنو جنسي تیری شوی، طالبان یې ردوي، فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خو هم نه کېږي، طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده، هر څه چې کوي نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ، بلکې ودغه مواردو ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان ته قوت نه دی، دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران په زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپورټول لري، چې هغه دوی د محافظ و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنرالان تشریف لري. ممکن دغه سرویسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړه باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو تر څنګ د دوه یهودو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه پر ډک کابل کې په ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي، نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل ته تللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش زالې له منځه تللې، خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد بیا بریدونو کولو ته رسي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لورانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش ډلې مست متاسف و نه یو درې ګاونډي هیوادونه
بشری قوت
رہے گی، افراد رہے گی،
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې.